السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دای وای موږ خپل پاوز بیر ته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ترامپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پوځ د اووه میلیارده ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوځ ته ورکړي وو. د طالبانو حکومت لا د ښاغلي ترامپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه یې باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغیو او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلي دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړې چې دغو بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلي يرغملي خزي د حماس له باند خلاص یا اسرائیل ته ورسېدي. د يرغملي آزاد شوی خزي 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دي. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره يرغملي وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شو یو يرغملو په بدل کې اسرائیل شاو خو نوې فلسطینی بندیان آزاد وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د يرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پایل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یک شنبه اوربند پایل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې يرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لګ تر لګه 1000 فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پاکستان هغه سلګونه افغان کډوال له زندانونو آزاد کړي چې همدا میاشتې نیولې وو.
پدې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال وو. پولیسو چې هغه د کورون نوړیو یا د لارو کوڅو نوړیو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن لوړه کوي. هغه خپلو څرګندونو کې ویلي پر طالبانو به مرستې باندې کړي، خو کارپوهان څه وایي؟
کچېر ترامپ یا د ترامپ اداره طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، غربي ضد ادرسو ته لاړ شي.
لندن کې د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غونډه شوې.
کزمون کرکټ ټیم دی، کزمون فوټبال دی، کزمون اتلان په اولمپیک کې دی. د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. وړاندې به واورې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن دوشنبه لوړه کوي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه رسمي دنده پیلوي. وړاندې دې موضوع ته راځو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي وو او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 400 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي روډو سره په خبرو کې په دې اړه چې ثبت شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو وویل،
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورون نوړي وو یا د لارو کوڅو نوړي وو، خو چې هلته کم د دوی خپل خپلوان یا داغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې وه، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې وې نو دغه نه پسې سداسي کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سینټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ډیپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډیپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښولې وه چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان یې هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سر نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنو ډک وو، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلې او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولې دي. د سازمان په پاکستانی چارواکو غا کړی چې نیول شوی کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړی، خو پاکستانی چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې په ورځ په کراچۍ کې نیول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان هغه سلګونه افغانان بیرته خوشي کړي چې تازه همدا میاشتې نیولې وو. بلورته په همدې پاکستان او ایران کې افغان کډوال او یو شمېر راستانه شوي بیا شکایت کوي چې دوی بد ورځې ګالي او د ملاتړ او لاسنیوي هیڅوک نشته. حدیث پر دې سره خبرې کړي.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماس کرایفانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس ته مخ وړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلې دی. د پلار مې دواړه پښتورګې لمنځه تللي، ما خپل یو هغه ورته ورکړه، مور مې هم ناروغه ده، ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو، د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې درې کاله وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
میرمن او بچان مې په افغانستان کې پاتې دي. دا چې ژمی دی او هوا ډېره سړه ده او موږ په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وې، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبیعي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپنا د نشتوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 6.5 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغوښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستانه څخه باندې 3,10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تېر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هېواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمېر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هېواده ووتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې مراسم د سړې هوا په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه ترسره کیږي. تفصیل له صفی الله سنگزی اورو.
د لوړی تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانې شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 25,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمامه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانې دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشحالي کړي چې لرو ایالتونو د لوړی مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگتن ډی سي ته ورغلي. د ډیرلی د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړی مراسمو د لیدو لپاره راغله، رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړی په ورځ د کانګرس مانی ته څیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خواشینی یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یو یې په اړه خبرې. د لوړی مراسم د واشنگتن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړې تر مراسمو وروسته به ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اوله ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالد ټرمپ په خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2018 کال په جنوري کې د کار په اوله ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. ښاغلي ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اوله ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 12 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمېر په وروستیو دوو کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ټرمپ همداراز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخښل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې يرغل وروړی وو او له ډلې څخه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالډ ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
و مریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن دوشنبه د لوړی مراسم ترسره کوي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوېختم ولسمشر دی او طالبان هم هیله مندي چې دې ته به لاره هواره شي چې د واشنگټن او کابل اړیکې عادي شي. دا چې دا اړیکې رښتیا هم عادي کېدلی شي او که چیرته ټرمپ پر طالبانو فشار راوړي څه پایلې به ولري. احمد شیبر پرې دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو وروسته په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د افغانانو ترمنځ دا بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن په دریځ کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بنانه ګامونه اوچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مندي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د ښاغلي ټرمپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په ومه چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه، په میلیارډونو ډالر. څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي؟ دا کار جو بایدن کوي.
د ټرمپ له دې دریځ سره هغه ته ځینې نږدې کسان هم نسره دي. له دې ډلې د باندنیو چارو وزارت لپاره د ټرمپ نوماند مارکو روبیو پروسږ کال د مارچ په میاشت کې د امریکا سناتا یوه طرحه وړاندې کړه چې په هغې کې یې غوښتي وو چې تر هغه وخته دي پر افغانستان د امریکا مرستې بندې شي چې دا ډاډ ترلاسه کېږي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې نظر دي چې طالبان له دې پیسو مالیه اخلي. له دې ډلې یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له دې پیسو 10% مالیه اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. شاغلی اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمې بولي.
د دې پیسو بندیدل مستقیم تاثیر په ولس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان که دغه مرستې ترلاسه نه کړي، بیا نو دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي. ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولی، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیه او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کېږي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د اکسپانې دې پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکاری ته غوره شوی مایک والټس له هغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره یې د دوحې پر شوې هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له 3 میاشتو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصر الله ستانکسای وای
چیرې ټرمپ یا د ټرمپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ شي. دا حالت هم په د افغانستان په ګټه نه ده. یعنی په اوسنۍ حالت کې د افغانستان واکمنان باید قطبندیو ته لاړ نه شي. مطلب لاره دا ده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت لماینو چینلونو نمختر آسی و آغا تعهدات بسن رویوال صدق کردی لکه دی بشری حقوق رعایت، لکه دی سالم اداری را منسته کول، رویوال طولن که جواب ورکون که دولت دا باید را منسته کی.
د طالبانو پر حکومت د نړیوال ټولنې یو سخت نیوکه داده چې بشری حقوق په ځانګړي ډول د شوزو حقوق نه رعایتوي. دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې په بل کال د ډسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړې وځنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بندې کړې. د ښځو د حقونو فعاله او د سیاسي چارو کتونکي زر کملیار وای چې د افغانستان د بهرني مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو له بندي سره ارتباط لري. دا هیله منه ده چې د امریکا نوې ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې وه چې د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري. نو زه فکر نه کوم چې ترامپ د هموشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغړونه وکړي.
اغلی ملیار زیاته کړه چې ټرمپ د دوهې د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې ګړندې کړې. د دوهې پر تړون د جو بایدن د اداري چارواکو انتقادونه لرل. د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندیدې د بایدن مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظرې پر مهال پر ټرمپ یو سخت نیوکه د همدې تړون په تړاو وکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په بیرابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده او د مخام لښپګو بیا د سهار تر شپګو په منځنۍ 1299 سپو خبرونه لري. د انګلستان په پلازمینه لندن کې پرون یکشنبه د جنوري 19 نیټه د لزګون افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه. ګډونوالو پر کرکټ سربیره د افغانستان د نورو سپورتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ او وی ویل چې لوبي باید له سیاست لری وساتل شي. تفصیل له بختیار ساحل او
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالي په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړیو د یو لیک لارې د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو او جنو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوی غونډې ګډونوالي او د افغانستان ولسی جرګې پخوانی وکیل شکرې بارکزی په خپلو سرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس یوازې په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو او هویت استازولي کوي او نړیوال دی دا یوازینی خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه
تمثيل ده کزمون کرکټ ټیم ده کزمون فوتبال ده کزمون اتلان په اولمپیک ده کزمون تکواندو کاران ده کزمون فری فایټران ده هر یو د افغانستان د برخي د خاوري د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د غراس د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره به خپل مبارزه هم دلته نه ختموي بلکې له هر ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې ناسې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. د ښاغلي غفوري په وینا
اصل هدف خپل ملی منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډیر زیر دي اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملی منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زموږ ملی منافع هماجه کې زموږه یوازنی ټیم دی چې د افغانستان کومل غیرت یې په هر دنیا موږ ته ورکاو دا موږ ته ملي منافع دي چې موږ ته ژوند ساتي.
د یادې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوی و چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریځ نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیر ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي. د چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د جنوري په 14 نیټه هم د برتانیا د پارلمان مخې ته ګڼ شمېر افغانانو د ولارون په ترڅ کې د دې هیواد د پارلمان په غړي او حکومت غږ وکړ چې د افغان کرکټ د بندیز په موخه پیل کړی کمپاین دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د نورو لارو مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتلانو په جام کې په لومړي ځل برخه واخلي او خپل ګروپی سیالۍ له انګلستان، سویلي افریقا او استرالیا سره ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سال دی ورو ده بخیر جوړه تکړه تازه که خوړم ستړی مزه کولم ستړی مسه په دا راډیو کې تیتی کار کوي محترمونو. زه د گیزو دولس والی سره د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې د چوار سوینې د تیار شوي 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکې درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي دیوي سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حکس دي دغه سوی بله. خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي بله. خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
سلام د ډبلیو پی انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیچ چانه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه رغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مونږ دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي. دا رضاکارانه بولی د دغه کلی دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکارانو مان غواړي امیر دراسته ومه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ومی ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې له بیلابیلو زاویو ورته د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې ده. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیز